السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شېو دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم په روان یو سات کې با کورنی او سیمه ایز رپورټونه واوري دوا اونیزې خبرونه سروې او جمهوریت هم لرو او ریدل یې مهیروي خو د ټولو وړاندې د دې ګړی تازه خبرونه اورو ویاندا ملیحا میرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په کراچۍ کې یو پاکستانی خزینه فعال وژل شوې ده نن د پاکستان په 2024 کې ولس کاله پس بلدیاتی انتخابات کیږي او په یمن کې د حوثی یاغیانو او د ولسمشر پلویانو ترمنځ په نښتو کې 28 کسان وژل شوي دي تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یو ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې ووژل شوه سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شوه او هسپتال کې سا ورکړه د کلیفټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په ماښام مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمی جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
سبین محمود مړی ہسپتال ته راوړل شوی هغه څلور ګولې لګیدلې ده سبین محمود مور هم دو ګولې لګیدلې چې دا محل په روغتون کې د درملنې اعلان دی ده
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم د ټولنې مشره د جمعې په ماښام یې د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمینځ وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړیو پاکستانی وزیر اعظم ویلی دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریزونو کې یو شانوال دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو لیست یا فهرست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري ریډیو لمخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید لغې وروسته په لندن کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي ویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د هوا چارواکو کوتا وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړ چې په یمن کې د آئینی حکومت د بحالې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد دی وی چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوښ اکثریت سره د یمن په شخړه کې د بی طرفه پاتې کېدو قرارداد منصور کړو د صحت نړیوال سازمان WHO وای په خیبر ایجنسی کې د پولیو مرض کم شوې دي پرون په خیبر ایجنسی کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خواوشا 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي چې زیاتره له قبایلي سیمو وو نن د پاکستان په 2024 یو کینټونمنت بورډونو کې ولس کاله پس بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وی وای دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو لمخې د مردان رسالپور پنډه چکلاله او ملیر کینټ په ګډون د ملک په ټولو 2024 کې اوازې په 2024 کې له سهار راسي د ووټونو اچولو عمل روان دي ځکه چې د بلوچستان په اورماڑا کینټونمنت انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایو اچونکو میرا سباندې اتلس لکدا خبرونه د مشال ریډیو نوره افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز بغلان غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې یو سلويخت وسلوال وژل شوی او دوه سلويخت نو ټپیان دي د کندوز امنیه کمانډانې ویان سید سرور حسیني مشال ریډیو ویل چې پالی آباد او امام صاحب ولسوالو او سونو روسیمو کې 25 وسلوال په 13 سلیر وشتو ساتونو کې وژل شوی دي او دوه دیش نو ټپیان دي اخو د بغلان د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول جاوید بشارت مشال ریډیو ویل چې سلور وسلوال مخالفین په بورکا ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوسټه په حمله کې وژل شوی او درې نورې جوړل دي وسلوالو طالبانو دا وکړي چې په کندوز کې وو په بغلان کې دوه سیمه ایز پولیس وژلي خو چارواکي د دوی د غداوی ردوي وایي چې دوه افغان سرتیري او یو خزه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی او دوه نورې خزه ټپي شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو ته یو رپورټ په اړه د بېغورې د علت تسیړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه او سیړي رویټرز خبري اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه رپورټ چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی و، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلو شناخت کول وو. په نیپال کې زورور زلزله راغلې ده چې د لومړنو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولې دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه 0.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرخر کټمنډو نه 80 کیلومتره لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. رویټرز خبري اجانس کټمنډو د 19مې پیړۍ یو تاریخي ودانۍ ذکر کوي چې په زلزلې کې راپرېوتې او تر اوسه ترې ته یو تن مړی راوستل شوی. د رپورټونو په خبره لږ تر لږه 50 کسان په ودانۍ کې اوس هم ګیر دي. زلزله نن د غرمې مهال راغلی او جټکې په پاکستان او هندوستان کې هم محسوسې شوې دي. نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیا یاغیانو د هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اجانس ځایي چارواکو له خولې وایي چې د عدن په شمال کې په دالیه نومي ښار کې د نښتو پر مهال د هادي څلور پلویان جنګیالي او شپږ حوسي یاغیان وژل شو. رپورټونه وایي اته نور یاغیان هغه وخت وژل شو چې کمین ورته نیول شوی و. بلخوا د اف پی خبري اجانس خبر له مخې ختیځ طرف ته په لودر سیمه کې د هادي پلویانو ملیشي په یو راکټي بمي برید کې نهه یاغیان وژل. بلخوا په ان کې هم د سختو نخټو رپورټونه دي. دغه نخټه د دې باوجود مخې ته راغلي دي چې په یمن کې د جګړې پر اودرولو غکېږي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدلو په مقصد د خبرو اترو لومړی پړاو په ویانا کې سرته رسیدلی. سفارتکارانو وویل چې د خبرو اترو درې ورځنی پړاو تیر ورځ سرته رسید چې توجه د نړیوالو بندیزونو د پورته کولو پر رفتار و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باوري په کراچۍ کې د مدني ټولنې یو غړي سبین محمود تیر ماښام وژل شو. د مدني ټولنې غړي وایي سبین محمود غوښتل د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي. په سوات کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د اقلیتي ډلې حنا پترس برخه اخلي.
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاره کولو کار نه دی، بس خپل جواب دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي، زما حوصله لګ پست شو.
او اونیس پروگرام سروي کې د تعلیم لپاره کارکون کې نیلم طارق سره خبري کوو.
نو ما خو چې څنګه زما د سټډیز اخیرنۍ میاشتې وي، زما ډیګري لا کمپلیټ شوی نه په کمپلیټ کېدو، زما سره د خپل جواب فکر شروع شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د بحث مباحثې د سیکنډ فلور ټولنې یا ټی ټو ایف مشر سبین محمود په ډزو وجلې ده. نوموړي د ورکړل شوو بلوڅانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا دغه پیښې پړه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وا چې هلته یې اسا ورکړی او وروسته یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلیدا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی د درملنی اعلان دیدا. زبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یا د ادارہ پ یوش مر بلا بیلو موضوعات و سیمینارونه او پروگرامونه جوړوي. د جمعې پښپا د یاد ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسلوالو په نخښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجی هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستې. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی وو. پر نوموړی حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي مونږ ډیره ایماندار او مهربان ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
څنګه چې تاسو واورید په کراچۍ کې د سیکنډ فلور په نامه د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود تیر مخام وژل شوې ده. د مدني ټولنې دغه غړي چې د ټي ټو اف په نامه دغه پلیټ فارم لرلو اکثره به پکې بحثونه کېدل. پرون هم په دغه ځای کې د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه یو پروګرام وشو. سبین د دغه بحث وروسته کور ته روانه وه چې وژل شوه. په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود د ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي. دا چې دغلته به کوم قسم سرګرمیانې کېدلې او د بلوچستان د مسلې نه علاوه دغلته نورې څه په کومو موضوعاتو زیاتره خبرې شوې دي، تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې تیر شپه وژل شوې د مدني ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه وه. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی وو. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکوي ولکېدو چې هغه ایت په نورو ځایونو کې د خپل आवाज د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله.
یي بنیادی طور ته کیسه معروف مانو مې ان جی او نه دي.
دیوای د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې ان جی او نه و. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپل خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپل خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتی ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وژل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بل مخکخه مهناز رحمان وایي د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نویت ځانګړی فورم وو.
کله انہوں نے بلوچستان پہ پروگرام کرایا ہے
پرون هغې په دغه فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې د حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمز پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. وسبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي، او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور وایي د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوې وه. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د T2F په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اسلکه څنګه چې تاسو وړاندې د ظفر کریمی په ریپورت کې واورید، تر وجل کېدو مخکې سبین محمود د خپلې ټولنې T2F لخوا د ورکړل شوو بلوسانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د لادرکه کړل شوو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکې محمد علي تالپور هم د دغې غونډې له وینا ګډونوالو نه یو و. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروستو له سبین محمود سره څه خبرې وکړې او که نه. دی وایي
کله چې دا له خپلې مور سره تلله، نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري، نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه شوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده، او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي، هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم ژغ پورته کوي، نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینا چې وژل شوې ده، نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر انګلستان ته رسیدلی دی، چیرته چې به نوموړی د دې هیواد له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو چارواکو سره وګوري او خپلمنځي اړیکو سره سره به په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د سیمې د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د نواز شریف بعد انګلستان له چارواکو سره د منځنی ختیځ، یمن او همدارس د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول هم بحث وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق ناورو.
د پاکستان صدر اعظم تر هغه وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره د یمن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ روستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نوشریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف روستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بل ریپورت ته د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتلا سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره راکمه شوې ده. د دغه ادارې چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبرې جنسۍ کې تر دې وخته اووه شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ داسې کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلي سیمو او په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مخې ته راغلي وو. تفصیل د فرهاد شینواري ده.
په خیبر ایجنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کې سو او د ځلې اوس چې کوم دی دوه کې سدي موږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا دا چې موږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سر ډیر خنه دي. نو موږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نو خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم دا کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 دا پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه ل راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ډی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو قطرې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی نو مونږ هر ځای ته رسیدو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیدو هغه لپاره مونږ ډیر سپیشل فارمټونه جوړ کړی کپ کوم ځای کې مونږ نه سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډیر امپروومنت راوستلې دي نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیدي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه پټول فاټا کې د پولیو یا ګزرن د کیسونو شمیره شپږوتار سیدل ده او بیا پټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوی دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د مردان رسالپور پینډی منګلا او د ټول ملک په 200 چاڼو کې بلدیاتي انتخابات روان دي تفصیل د ریاض مساخیل ناورو
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان رسالپور پینډی چکلالا منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په 200 چاڼو کې بلدیاتي اوټونه اچول کیږي د اوټونو اچولو عمل سحر 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمینه با مازیګر 15 بجو پورې روان وي د کنټونمنټ بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا
ټول ملک کې 200 کنټونمنټس دي چې په کې الیکشن روان دي او په دې یو کم 199 وارڈ جوشوی نو 199 کسان به منتخب کیږي د دې لپاره ټول ملک نه 1151 کسانو درخواست ورکړي چې په دې کې 500 د پټو ول دي او 650 آزاد امیدواران دي د دې لپاره 2015 کنفیشن جوړ کړی دي چې په هغه کې 100 انتهایی حساس او 310 حساس دي د باندې موږ د دې د سنسیټیویټي مطابق فوج او پولیس لګولې ټول ملک کې 300,000 زیات ووټران رجسٹرډ دي
د بلدیاتی نظام د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بش پړه توګه نوی نو بیا و هم سنه سفایده اولسته ورسی د زیاتوی
بلدیاتی الیکشن کې کمی دي کنه جی خو دلته هم شی وی او خلکو ته کافی فائدہ ور کړی و او لګ د خلکو د گریګنس او د مسلو ته واری د پاره خلکو ته یو ذریعہ مې دوشي نو دا بلدیاتی نظام چې کم ده د دې سره
د یادونې ده چې ملک کې 19 کال وروسته د کنټونمنټ بورډ ووټونه کیږي د کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن به د روانې میاشتې په 28 نیټه جاری کول شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یوې مرکې ته په سوات کې په لومړي ځل د اقلیتي عیسوي ډلې هینا پترس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي هغه د ضلع نظامت لپاره په دغه ووټونو کې ولاړه ده دا چې د دغه مقصد څه دی او څنګه سیاست ته مخه وکړه د هغې سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي دي
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول ما دا پل ځکه دا کار وکړو چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنټیرین شم چې زه یو اجلاس ته تلی شم زه خپله خبره کولی شم دا نه چې صرف کرسچن کمیونټی اوور آل میجورټی ماینورټی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورټی دي
تاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی مې ستاسو خیال او دا غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې مې
مینورټیز کمیونټی کې چې کم دي سیکان هم دي هندوان هم دي او مسیحی برادری هم ده نو دا درې کمیونټیز د سيتي چې د دوه چې کم پرابلمز دي هغه دومره کمپلیکیټډ دي چې کله اورم نو مزه په خپل باندې حیران شم وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټ مسله زموږ د گریو یارد ده زموږ قبرستان نشتا زموږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه ده څنګه چې یو چرچي یو پراپر چرچي په دې سیمینارز کې د دې ان جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره د دینه چې موږ خپل چرچ جوړولای شو کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه وي خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولې او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی قبرستان چې زویل نشم او کم چې سیک برادری دا ناغو د ګردوارې مسلې دي ناغو د ایجوکیشن کې راغو مسلې دي چې هغه یې زمونږ د پاره یو جدا ټیچر پکار دی ایتھکس د پاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کریکولم کې راولې بیا هندو برادری دا غویم دغه شان مسلې دي او کرسچن چې دي دا غو د پاره خور د ټول نغټ چیلنج دار چې هغه ته د کلاس 4 نه علاوه جاب نه ور کوي. آیا کاغه کس ایم فیل ولی نه کړي خو بس یو تعلیم یافته کس لار چې هغه ته بس ته چې کار کلاس 4 لته انټرویو ور کا نه ډیر زیات غټ زیاتې ده.
نن نارینه په معاشره کې زنانه د غسټ تور دیږي نو سب مشکلات لري. مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتای
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاد کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شو چې بس مطلب بس دونه خما هول نه دی ادا بز سکوما. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پنجیو کې تا کار کړی دی ته یو سیف سایډ تا ساتلې دی ځان د پاره نو ته دلته هم کار کولای شي او که خلک ډیروم خبرې وکي نو مونږ ته پته ده تا ته پته ده ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما یې زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټ فارم د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي زمونږ ایکټ څه دي زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه لیکل شوي دي یا د هغوی کم کم آرډرس دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمې جنکۍ کور کې ناستې دي سبق یې هم ویلی دی پوهه پکې مشتا علم مشتا حکور کې ناست دي او هغه دې طرف ته نشي راتلی هغه ته سم میسج څه پیغام ورکړي.
د ما د ټول نه دغه یو ریکوست دی پلیز رایې بهښې او خپل حقوق د پاره را پاسې او خبر وکړي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپل خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو او هغه مسله زمونږ د پاره ډیر غټ یو فیوچر د پاره ډیر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکوست دی که تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشي. لوگوں کو معاشرے کی لیک آف ایجوکیشن ڈیر زیادہ ہے نو ضرورت دے چی من خلق آغ شعور ورکو کم چی پکار دے.
دا ماس پخین درینی میں بجے شیو دی لن خبرنو دا ملیہ میرزادہ ناورو
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یو ټولنه جوړه کړې وه د جمعې په ماښام په کراچۍ کې وژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالی دی او ریاد د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسېد. هغه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو پنځه کیسونه ریکارډ شوي دي. نن د پاکستان په 294 یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس ولایتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي. په نیپال کې نن غرمه زورور زلزله راغلې ده چې په ریکټر پیمانه 0.9 پورې ریکارډ کړل شوې ده. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زلزله کې لږ تر لږه 1 اویا کسان مړ شوي دي. نورې سرچینې د مرګ ژوبلې شمېره له 100 زیاته ښایي. نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیعه یاغیانو د هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي.
اوس هم 19 پروگرام سروي ترازو په دې پروگرام کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د یو غیر سرکاري ادارې کارکونکو نیلم طارق سره خبرې کوو. د پروگرام قربانا ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي حامد زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې. په نننی پروگرام کې را سره لسوات نه نیلم طارق میلمنه ده. نیلم په سوات کې د نړیواله ادارې په یو تعلیمي پروژه کې د سپورت اسوسییټ په توګه کار کوي. د یادې پروژې مقصد په ماشومانو کې د لوست صلاحیت زیاتول دي. د دې نه علاوه نیلم د پینټینګ یا انځورګری شوق هم لري. نیلم په دې پروگرام کې ونن ستاسو د ژوند او کار په حق خبرې کوي. تاسو هرکلی وایو.
جی ډیره مننه.
مننه نیلم چې تاسو را سره په پروگرام کې برخه واخستل. اول خو به د تپوس ستاسو په باره کې کوم رسته به تاسو کار طرف ته راځو چې تاسو د سواد سره تعلق ساتئ، نو د کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
زمانو نیلم تاریخ میں سنگ ہوئے لوزم اسواد کی دا اسلام پور یا قلعہ دیراغی سے تعلق تم ریسنٹلی ما پا میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ماسٹر وقت دے یونیورسٹی اسواد میں.
نو تاسو لکا خپل ټول تعلیم هم د اسواد نه حاصل کو؟
او جی، او دا ټول تعلیم د اسواد.
نو څنګه بیا د څنګه سمدستی د تعلیم پس تاسو ته د کار موقع ملاو شو؟
څنګه چې زما ڈگری مکمل کی دو آخر میں اسٹیج باندھی ہو کہنا آخر کی ماں با مختلف آن لائن ماں اپلائی کولی مختلف جابس پر اٹل جابس پر ہمیں کولی ہوں
اکثر داسی کنه ډیر جنکی او لکان یاوی د تعلیم نه پس کوشش کوي خو نشي دا کول. نو څنګه دا پاسانه باندې تاسو ته جاب ملاو شو؟ تاسو چې اوس کم کار کوي نو خوشاله یې ته؟
او جی، او بالکل دا مسله خو دلته کیلا ان امپلویمنت ډیر او دا پرابلم فیس کوي خو ان امپلویمنٹ تا چې جاب ورکړه ملاوی دي تعلیم حاصل کی او پته نه لګي زما با یا لک په ما ته ډایرکټ جاب ملاو شو او زه په خوشاله یم. ډیر
نیلم ساسو چې کوم دا کار دی لکه په پراخه کچه کوي په ټولنه کې د خیر ښېګړې یو قسمه کار دی او د تعلیم په حواله دی، نو په دې پروژه باندې لږ رڼا واچوي چې دا څه پروژه ده او بیا په دې لاره کې تاسو ته څومره اساني ده او څومره مشکلات دي؟
بالکل، دا پروګرام خو ډېر زیات ښه پروګرام دی د تعلیم په حوالې سره دی، مختلف ماشومانو ته بهتر کولو لپاره دی چې ماشومان چې دي هغه ریډینګ صحیح کولی شي، ځکه چې د ریسرچ نه پس ثابته شوې ده چې هغه د کلاس سیکنډ او د ترډ بک هم نشي ریډ کولی. نو دا غي نه پس تاسو شروع شوه دي چې لکه د ماشومان د ریډینګ سکلز چې دي هغه ښه، د پنځم کلاس ماشومان چې دي هغه د دویم او د دریم کلاس هم کتابونه د اردو چې دي هغه نشي ریډ کولی. نو دا غي نه پس بیا دا چې دا پروګرام شروع شوه دي، زه خو خپل کار ډیر زیات لکه زما خو ډیر زیات خپل ډیوټي دا چې ډېر زیات خوښ دي او خپل کار سره ډېر زیات سنسیروم یم. بل خبره دا چې زه په دې باندې دلته ډېر زیات خوشحاله یم چې زما لرنینګ دلته ډېر زیات کیږي. دا چې دي دا موږ ته اسانتیاګانې دي، ما ته ماشاءالله سټاف هم ډېر ښه ملاو شوی دی، زما سینیئر سټاف هم ډېر زیات ښه دی، نو آفس کې ما ته څه پرابلم نشته، زما ښه کافي لرنینګ دا کیږي. خو اول دتلو راتلو ما ته ډېر زیات ډېر زیات مسئله ما ته دتلو را، ځکه چې زمونږ آفس چې دی هغه زما د کور نه چې دی کافي لري دی، نو پتلو راتلو کې ما ته ډېره مسئله وي. دلته کې داسې ګاډي نشته چې په هغه کې فیمیل یوازې دي، نه کمفرټیبل زه بالکل نه یم دې حوالې سره.
نو داسې اسانتیا نشته لکه صرف تاسو یوازې ښځینه کارکوونکي کو، نه داسې نور فیمیل ورکرس نشته، او بیا د کور طرف نه خو د اجازت مسله خو نشته، کور والا ستاسو سپورټ کوي ملاتړ کوي؟
نه جی، د کور د طرف نه سمسله ته ایشو نشته، خو ما ته په خپل لکه کمفرټیبل نه فیل کیږي که نه، چې یو طرف ته پورا کلچر جدای چې فیمیل چې ده هغه یوازې د کور نه نوځي، او بل طرف ته پکې یو څو مونږ داسې کسان یو چې هغه لکه مونږ یوازې ځو راځو، نو په دغه ټایم کې مونږ ته پرابلم
شروع. نو یوازې د ترانسپورټ یا د تلو راتلو مسله ده کو نه؟ نیلم تاسو داسې فکر کوئ چې تاسو د معاشري خبره وکړه که نه، د فیمیل ورکر یا د ښځینه کارکوونکي په این جی او سیکټر کې او په دې دغه کې آیي ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ آیا تاسو ته خلک عزت درکوي او که نه څه مسلې شته بیا هم په دی لڑکی؟
جی بالکل، ریم پرابلم هم ما تاسو د ترانسپورټ پرابلم نه علاوه یو دا پرابلم هم دی چې دلته کې زمونږ لرنینګ کې کی مونږ ډېر زیات ښه جاب کوو، ښه سیف دی کې مونږ یو ښه سیف یو، خو بیا هم خلک په بس شاته خبرې کوي چې دا په دې سیکټر کې کار
نو لکه تاسو به داسې خلکو ته څه ویل غواړئ؟ لکه څه به ویل غواړئ داسې د ریډیو له لارې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ لکه دا یو پلیټفارم دی، یو قسمه تاسو خپل خبره کولی شئ، نو چې کوم خلک خبرې کوي یې ته به تاسو څه میسج وي، څه پیغام وي؟
زه وایم که نه چې لکه دلته خو دې سیکټر کې خو هېڅ هم نشته، زه خو چې راغلی یم زما د تقریبا درېیمه میاشت، نو ما خو پکې داسې هېڅ هم څه غلط ونه لیدل، بلکې زمونږ پکې ښه پوره قسم ډېر لرنګ کېږي. او موږ چې راشو نو موږ په خپل کار کښې دومره مصروفه یو که نه چې د ټایم پته هم نه لګي چې د ډوډۍ وخت څه ټایم تېر شو، د تلو ټایم به صحیح. موږ دومره ډېر زیات په خپل کار کښې مصروفه یو، پیغام زه هېڅ نه ورکول غواړم. هر یو انسان لا سوچ سمجھ صلاحیت اللہ پاک والا اور کڑے دے، ہر یو انسان خپل سوچ سمجھ صلاحیت لڑی خپل دی ہر سوچ سوچ وکی. خود صرف دا خبر کول واڑم چې ماحول جوړول یا انوائرمنٹ کریٹ کول دا انسان دا خپل لاس کار دے. کله دلته کې پدې سیکٹر کې کار کوم او زه ځان ته دیس انوائرمنٹ جوړ کم، چې زه ځان ته څنګه انوائرمنٹ جوړوم اقشان به خلق زما سره بیهیو کوي او اقشان به زما سره خلق
پروگرام تا پختنه لره
پختنه خو می داد کنن سبا مو پختنی سیمی او گورو کنه آغا که زوانان می که خیان دیوی کنه چکل تلیم سر تور سی پرای کی کنه مبدی که دیور تانو کاره دیر مشکل وی کنه پر اشپاد باندی مخی سینه دی خور تا سنگی دا کارو بار دور زر می لاشو که پا دی باندی لغن تیر دا خپل نظر واچه
زخوه مجی چه پا دنیا که یو کار چی دیگه مشکل نده زکر چی نن سبا چی کم دار دیده انترنت تا او پورا دنیا چې دا هغه مونږ ته په یو کوټه کې راوړي ده او خو دي راته په یو کمره کې مونږ ته پروت دي. نو زم چې مونږ ته فائدہ نه ده، هر څه زمونږ نه پاره ایجاد شوی دي، باندې نه بسو فائدہ اخلي لته. نو ما خو چې څنګه زما د سټوریز اخرنۍ میاشتې وي زما ډیګري لا کمپلیټ شوی نه، په کمپلیټ کېدو وه زما سره د خپل جاب فکر شروع شو چې ما له وس لکه جاب کال پکړه جاب حاصلول هغه زما لپاره څنګه چې ګران بھائی خبر واخلو چې ډېر زیات ګران کار دی زما لپاره واچو ګران کار دی زما ګورنمنٹ جاب نشته خو دې نور پرائیویټ جاب ته لکه ما آنلاین په مخه اپلای هر ځای نه اپلای کول 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 اخیر دا چې ما ته پکې ما انټرویو ورکړه او زما سلیکشن
وشو. سر چې کومه دا پروجیکټ دی یا تعلیمي پروژه ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې په کومو کومو سیمو کې کار کوي که دا راته ووایه؟
جی دا په پورا پاکستان کې کار کوي او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 15 ضلعو کې کار کوي.
ها نو دغه 15 ضلع چې دي نو تاسو یادونه کولی شئ چې کومې کومې علاقې دي؟
دا 15 ضلع چې دي او سوات، دیر، ملکن.
ها ها، ایبټ آباد، مانسیرا، دیر، ملکن او سوات. نو کدا راته وایې چې تاسو چې کوم دا طریقه کار دی د دې پروجیکټ نو دې کې تاسو څه کوئ؟ لکه آیا ماشومان راولی راغونډوي او کنه د دې څه طریقه کار وي؟
د دې ماشومان نه راغونډو، دا موږ په خپل ځو سکول ته په ټیچرس پسې او هغو له هلته کې ټیچرس چې کوم ټیچرس چې دي هغه اردو پړاوهي نو هغه ټیچرس له موږ ټریننګ او هغه ټریننګ چې موږ هغو ته نوي نوي طریقې نیو میتھډالوجي د ریډنګ د ښه کولو حوالې سره او هغه وروسته بیا هغه طریقې چې دي ځي او په کلاس کې امپلیمنټ کوي او په هغه طریقو سره ماشومان ته چې سبق.
تاسو دې کار کې محنت څومره دی؟ تاسو فیل ته ځئ، تاسو لکه سکول ته ځئ، نو محنت زیات په کار وي او که څنګه چلی؟
جی محنت پکې ډېر زیات په کار دی. زمونږ پکې اکثر د خپل ټوټۍ د ټایمنګ نه هم وروسته ډېر شی ټایم ورکو چې کار پوره نه وي، د یوې ورځې کار پوره نه وي او سبا ته هم نه شو پرېښودی ځکه چې سبا ته بیا هم د هغې نه زیات کاري. نو په دې وجه باندې موږ ډېر ټایم والا ورکوو، کار پکې ډېر زیات وي ځکه چې دلته کې ډاکومنټیشن، ټریننګ، فیلډ ته تلل، هلته کې هر څه سیټ کول، نو دا ټول هر څه چې دي دا موږ په خپله کوو.
د خپل کار نه علاوه که تاسو ته موقع ملاو شي نو د ټولنې لپاره، معاشرې لپاره به تاسو څه کول غواړئ او هغه بس په کوم ایریا په یا په کومه شعبه باندې کار کول تاسو غواړئ؟
سوشل سیکٹر چې دا خو زما د ایجوکیشن ټایم نه خوښ دی ځکه چې په هغه ورځو کې یونیورسٹی کې چې موږ هم یو ورکوټیشن دی چې ګروپ شان جوړ کړی او ارګنایزیشن شان او د هغې په ذریعه به موږ د ماشومانو دا پینټینګ کمپټیشن را کول. نو سوشل سیکٹر سره زما ډېر زیات وخت نه ډېر زیات لګاو دی او اوس که زه لکه که ماته موقع ملاو شي او زه کار کول غواړم د خیر ښېګړې دپاره زما سپیشلی د هغه ماشومانو دپاره کوم چې کم په لاره کښې ناستې بوټان پالش کوي، کم چې پاړو کښې سامانونه خرڅوي، کم چې د تعلیم نه محرومه دي، څوک چې خیرات غواړي، زه داغو د پاره یو ګلوبل ویلی جوړول غواړم چې داغو د پاره پکې د ایجوکیشن او د کار موضوع دی چې هغه د کار سره سره خپل ایجوکیشن چې دی هغه هم جاری وساتي.
کو داسې سهولت تاسو غواړئ نو به کوم داسې اولنې سیز چې تاسو داسې قسمه موقع به په لاس غواړئ د پاره ضروری دی؟
اولنې سیز خدا دی چې زما سره زما به شان سوچ والا یو څو کسان ملګری شي او موږ په مخ په وړاندې بیا داخلي را بوځو.
ډېره ښه خبره ده. الله دې ستاسو د ارادې کامیابی کې. نیلم دې نه علاوه د سوشل سیکټر نه علاوه بیا تاسو د پینټینګ سره هم شوق لرئ، نو کو د دې باره کې راته وایي د کله نه تاسو پینټینګ کوئ؟
او جی بالکل، د خپل جاب او سوشل سیکټر نه علاوه زما د فوټوګرافي، پینټینګ او میوزیک هم اورم، بوکس هم اورم، دا زما شوق دی.
هنو بیا تاسو پینټینګ چې کوئ نو دا په کوم میډیم کې کوئ؟ لکه آیا تاسو په پنسل باندې جوړوئ کوڅه کوئ؟
جی پینټینګ چې دی په میډیم کې دا واټر کلر باندې زه کوم او زیاتر په ابسټریکټ آرټ کې دی.
صحیح. نو بیا تاسو چې کوم دا پینټینګ کوئ کنه دا انځورونه چې تاسو کوم جوړوئ، نو یې کې زیاتره تاسو د څه شي عکاسي کوئ؟
زما خواهش خو دی چې اکثر زما زه د نیچر نه ډېره زیاته انسپایر یم، زه د نیچر دې څه جوړ کوم، خو قلم چې زما لاس دی او جوړی دي نو ما تر اوسه پورې ټول د فیمیل په حوالې سره چې دی پینټینګ جوړ کړی او ټول چې دی هغه ما د فیمیل حوالې سره جوړ کړی دي. لکه اوس زما یو پینټینګ چې دی کنه هغه کې پینټینګ چې دی هغه د ښځو واړه واړه کوم خواهشات چې خپل په زړه کې یا هغه کوم واړه واړه خواهشات لري د هغې عکاسي کوي. یو پینټینګ زما چې دی د فیمیل واړه واړه وړې وړې خوشحالیانې دا د هغې هغه خفګان چې دی هغه پکې ظاهر شوی دی، داسې ایکسپریشن پکې.
خلک تاسو د ښځو چې کوم خواهشات دي د هغوی کوم احساسات دي، که خفګانی که خوشحالي یا په ماشه کې چې د ښځې په وړاندې کومې پابندیانې هغه تاسو په خپل سمه ده تاسو خپل د سرونو کې ظاهر ول غواړي. په اخره کې به ټولو اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
نن سبا چې دین او د خلکو زړونه چې دي اړین زیات تنګ شوي دي، یو بل څوک نه برداشت کوي، ما فایده څوک چاته نه رسوي، خو هر یو انسان دا کوشش کوي چې زه به څنګه دا بل انسان خفه کړم او څنګه به ورته نقصان ورسوم. زه یم چې دا څوک چې دی خپل بدل کوي، د دنیا چې دی نو دا یو دوه ورځې لایق سیک او دغه په خوشحالۍ سره ژوند تېروي، د یو بل خیال ساته.
ډېره ډېره مهرباني نیلم، ستاسو پیغام اوریدونکو ته ورسېدو، ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
ډېره مهرباني.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ به مونږ نن د سوات نه نیلم طارق سره خبرې کولې. امید کوم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې مو د یو سیرنیز رپورت پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د کار او واک موضوع سیړلې. په خبرونه کې به واوري چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دی او کنه، همداراز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې پر نیمګړتیاو هم خبرې کړې دي. جوړونکې پامیر ساحل دی.
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي؟ ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولای شي؟ د پارلمان دندې څه دي؟ پارلمان څومره واک لري؟ د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی؟ د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي؟ آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه؟ همداراز د راتلونکي پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامیه یا حکومت، پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی. رپورت وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري. د رپورت تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي. د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل رپورت کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې. په نننۍ خپرونه کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامي مشر وي.
جمهور رئیس دا اساسی قانون اجراءات باید نظارت کی پاره باندې کار ولري. بل څنګه دا چې د وسلوار ځواکونو مشر دی باید یې نه علاقه مند د وسلوار ځواکونو صلاحیت د په لاس کې همدارنګه د دولت سیاسي کرښې د ملي شورا تصویب کړي نو دا دنده هم بدره چې دا به عملي کړي. دا سیاسي کرښې
منګل شیرزاد وایي ولسمشر ځینې نورې دندې هم لري چې د هغې لپاره د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان سلا ضروري ده، لکه یو بل هیواد ته د ملي سرتیرو استول.
ملي شورا یې تصویب کړي نو د جګړې اعلان او متارکه یا سر حکول هم د ده صلاحیتي ممکن نه دی. بله دنده البته هغه د ملي شورا په تایید سره که د افغانستان نه بهر ته څوک وسلوال ځواکونه خېږي بیا نو باید د ملي شورا تایید واخلي کولی شي چې دا همدارنګه د ځمکې د خپلواکۍ او د هغې د سلامتۍ او د بشپړتیا په خاطر باندې د دفاع د حالت تصمیم هم د ده په غاړه دی. بل دا چې استقراري حالت هم اعلانولی شي خو چې ملي شورا یې ورسره تایید کړي.
د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي له دې علاوه ولسمشر د خپلو مرستیالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکي او هم یې استعفاګانې مني.
د لوی جرګې یا د ملي شورا غونډې چې کوم وخت جوړېږي د هغې استعفا کول او پرانستل هم چمتو وي صلاحیت ممکن نه لري. همدارنګه د هغه دوه نفره مرستیالان چې لري لومړی مرستیال او دوهم مرستیال د هغوی استعفا هم کولی شي چې ومني، ځکه چې کوم وخت چې بیا خپل کاندید وړاندې کړي کاندیداتور وړاندې کړي خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملت رایې ته وړاندې. همدارنګه د لوی کاروبار د مرکزي بانک رئیس، د سرې میاشتې رئیس، د ملي امنیت رئیس، وزیرانو او د هغوی ټاکلې حاضري کول او د هغوی استعفا کوم وخت کې استعفا یې مني. د سرې محکمې رئیس هم د صلاحیت نه چې د ولسی جرګې او سره تایید کړي د هغې رئیس ټاکل هم د ده صلاحیت دی. بل دا دی چې د قاضیانو دي د وسلوالو ځواکونو چې هغې د پولیسو او ملي اردو او د ملي امنیت او ځینې منصبداران چې لوړ وي د هغوی ټاکل هم د ده په غاړه دي. تقاعد ورکول هم د ده صلاحیت دی، حاضري کول او استعفا منل یې هم د ده د صلاحیتونو په ډله کې دي.
منګل شیرزاد وایي بهرنیو هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وي.
د نړیوالو د افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي. او د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان د هغوی رقم چې اګریمان دی دا باورلی چې هغه هم د رئیس جمهور لخوا نمانل کېږي.
اوریدونکو، دا وي د ولسمشر مهمې دندې او د هغه د واک دایره. وس په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واک ته ګورو. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وای د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منځوري او د هغوی بدلون دی، او د بودیجې منځوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د دریګونو قوونه یو قوه ده، مثلا اجرایی قوه ده، حکومت ده، وخیره قوه ده، محکمه و قضا ده، او بیا د پارلمان ده. پارلمان د ټولو غږ کار کوي، هغه د قوانینو جوړول دي، د قوانینو پاس کول دي، او نور سره خوا چې د حکومت په کارونو باندې نظارت د څارنه ده چې ځینې فوقالعاده کارونه نور هم کولی شي چې لاړ شي عملا د اداراتو کې حکومت نورو ادارو ته لاړ شي، اول ته د وزیرانو او د نورو رئیسانو د دې خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي، او ورسره څنګ کې د ټولو غټ کار چې دا د بودیجې پاس کول دي چې با بودیجه پاس شي، هغه په متوازن شکل هغه کې لومړیتوبونه په نظر کې ونیول شي، د خلکو د خوښ د هغو مطابق ضرورتو مطابق هغه منطقې لپاره چې بودیجه ګڼل کېږي. که دوی دا پاس نه کړي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ولرلی دی او هغه ته ټول غټ کارونه دي، هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بېلابېلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ARIU د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیل پوښتنه وکړه چې آیا په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړې دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او که نه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام راضي نه ښکاري او پارلمان هم خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې.
په کومه مجموع کې د پارلمان باره کې د خلکو نظریات ته وګورو، د خلکو فکر سوچ ته وګورو، نو خلک معمولا د افغانستان په مجموع کې د افغانستان له حکومته یا له دغه نظامه چندان راضي نه دي. یعنې دا رضایت هم علت لري چې ولې راضي نه دي. ځینې ژانو کې راضي نه دي. مثلا پارلمان ډېر قوانین جوړ کړي په دې تېرو دیارلسو کلو کې، خو هغه قوانین عملي شوي نه دي. عملي کول د اجرایه قوې کار ده، خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایه قوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي. او بله خوا ته چې دا پارلمان بیا ځینې دي چې قوانین جوړ کړي چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و، مثلا یا دوی خپله په دې کوم سوچ نه و کړی. مربوطه ادارونه ورته قوانین راغلي او دوی مختلف ملاحظاتو په اساس باندې چاپ شوي دي، خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کې نه دي نیولي تر ډېره پورې. پارلمان باید تشخیص وکړي چې په دغه برخه کې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پورې داسې کوم کار نه ده کړی. دغه له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخښلو په هپاره کې
خلیل وای خلک هم په دې خبره نه پوهیږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کې له ولس سره هغه ژمنې کړې وي چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص نه، زیات خلکو چې د پارلمان دندې خدا او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم ده، هغه د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونه ته ګوري، دې قانون جوړونکو په توګه برخورد نه کوي، چلند نه کوي. یا ابي خل دی وکیلانو خپلو خلکو ته نه دي ویلي چې زمونږ دندې څه دي، لکه دوی اکثره په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه ژمنې خلکو سره کړې وي چې اصلا د دوی په واک او صلاحیت کې نه راتللې. نو طبعا دوی چې کله غټې ژمنې کوي خلکو سره او دوی ته پارلمان ته راځي، نو بیا هغه کارونه دوی پورې اړه نه لري. نو خلک فکر کوي چې دوی خلکو مونږ ته دروغ وویل، اعتبار د پارلمان او د خلکو ختم شو.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان غړي باید د خپلو سیمو، کلیو او ولایتونو د ولس مسئلې په پام کې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کې واوسي.
کله چې سړی پارلمان ته راځي نو هغه باید خپل ولس سره، خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، یا هغو خلکو ستونزې، مشکلات او دا ولسي کارونه باید سره سنبال کړي. بیا کله که نور هیڅ نه وي، هر وکیل باید یو ولسي دفتر ولري، یو ولسي نمبر ولري چې خلک وکولی شي بیا هغو لپاره قدي سره اړیکه ونیسي. خو دوی چې موږ ګورو رپورټونه ګورو د خلکو هغه نارضایتي کچه ګورو، نو دوی ته اکثره چې وکیلان دي چې اصلا خپل ولایت ته تللي نه دي، خپل کلي ته تللي نه دي.
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولي چې په پارلماني انتخاباتو کې ډېر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته یې لومړیتوب نه ورکاوه.
بله خبر دا ده چې دلته زیات شمیر وکیلان په انتخابات کې موته دغه دوه دورې دي چې ځینې زورواکان راغلل، ځینې خلک په رشو هغه په تقلب او په اختلاف راغلل. نو دغه شین دغه پارلمان په مشروعیت پر صدمه رسولې ده. کله چې دغه انتخابات هم دینجاري شي او په مجموع کې دغه ډیموکراتیک پروسه باندې خلکو اعتبار او راکته شي،
ټاکل شوی چې سږ کال په افغانستان کې پارلماني انتخابات وشي. که په تېرو دوو پارلماني ټاکنو کې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړې، نو ولس ته څه پکار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخابات بارہ کے اوڑے رما سہور جملہ دس جا کر سب انتخابات کے اشتراک ہوتے تو ہونے کے نا نو کتے اشتراک ہونے کے نو اگستا چکھ نہیں اگر تو انتخابات کرے نو اگر نہ خود سے تو انتخابات کے برخہ واقع لے او حکم تک سے تا ابی اقل دی زمین قائمان لما ز مطلوب کاری اگر کرے ور کے نو اگر کرے بس سنگ پیج نے اگر باغ سے چیز نے کہ یا زمانے ب پورے تا ہو دات سے پورے کار دے پورے کتے او گرے کون گرے نو سفر لما کی بعد نہ ماندہ ولری او نو سے نہ ماندہ ولری او سوک راجی کہ بل څه غوښتي چې په سرنوشت باندې تا برخلیک باندې دې څه کې تاسو نه څه خبره راځي چې خصوصا پارلمان ته ولېږي او د فساد او دغه د تقلب یا نور د غلې څه چې څه ممکن دي دا ځان صدا مسئله شته. نو دې مخنیوي خلک کولای شي ولې کولای شي چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوهه ولېږي، دوم دا د تعهد ولېږي خلکو سره، دریم دا چې هغه کار چې زه ته خلیږي بیا د کول صلاحیت ولري، بیا وبل مستقیما خلکو سره په تماس کې وي چې د دې له منځه راپورته شوی او د دې غونتي د دې غونتي فکر وکړي او د دې مسایل
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعه کسان منتخب کړي نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي بلکې د افغانستان راتلونکي هم خرابوي.
که چېرته دلته مثلا دوی په قومي رابطو مثلا په ګوندي رابطو یا نورو ځینې رابطو په حساب باندې د پیسو د نورو مسایلو په سر باندې یو چا سره کېږي نو خپل آینده هم خرابه شي او د افغانستان آینده هم خرابوي. لکه موږ تاسو ګورو همدا اوس چې وکیلان څه اصلا پارلمان ته راځي نو یا زري نه ورکوي خپل کلي کور ته رابطه نه لري نو بیا هدف یو چا مثلا موجود نه ده چې لار هم نشته چې وکیل بیا تکړه پارلمان نه راوباسي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات ترکړل. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولس د پارلمان له کار راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تیرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د دوی په اند د افغانستان ولس باید د پارلمان په سږنۍ ټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري، پوهه ولري، د خپل ولس له مسئلو او اړتیاو خبر وي او د هغوی اړتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا ونننۍ خبرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مو ښه.
جمهوریت